دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو خبرونه اوري د طالبانو حکومت د شانګای د همکارۍ او د سازمان د غړو هیوادونو په سر مشرزه کې د افغانستان وضعیت پاړه د ځینو ملکونو اندېښنو ته په خبرګون کې ویلي دي چې دغه هیوادونو اندېښنې د حقایقو په واقعي درک سره حل کېدای شي د شانګای د همکارۍ او د سازمان د غړو هیوادونو سر مشرزه د سې شنبې پروس د هند په قربتوب په آنلاین بڑا جوړ شو په دې ونډه کې د هند او پاکستان په ګډون ځینو ملکونو د افغانستان د روان وضعیت په ځانګړي ډول د ناامنۍ او پراخېدو او امنیتي غوښنو په اړه باندې خپل اندېښنې څرګندې کړې. د دې سرمشریزه په پای کې په خبرو شوې ګډې پریکړې لیک کې په افغانستان کې د ټول شمول حکومت چې دغه هواد ټولو کومو مذهبي ډلو استازي پکې برخه ولري د جوړېدو اړتیا باندې ټینګار وکړو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست د پکتیا ولایت کې یوې غونډې ته په وینا کې د خپل حکومت په رسمیت نه پیژندلو علت د طالبانو لخوا د نړیوال ټولنې د فرمایشونو نه منل خولې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د سې شنبې پرز جولای 14 د پکتیا ولایت د ګردی سیری ولسوالۍ کې د دینی عالمانو او قومي مخاورو یو غونډې ته په وینا کې چې ویډیو په ټولنیزو رسنیو او طالبانو د چارواکو لخوا خبره شوې ویلي چې افغانانو په خپل مټو باندې ازادي ترلاسه کړې او د ازادۍ په ترلاسه کولو کې د هیڅ چا د احسان پوروړی نه دي. حقانی ویل زموږ د خپل خپلواکي د بل چا په اختیار کې و حالانکه چې موږ په رسمیت نیو پیژندل شوې خو د دوی فرمایشات مهم نه دي منلي د دوی غوښتنې مونږ نه دي منلي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست داونه ویل چې طالبانو نه د رسمیت پیژندلو په بدل کې د نړیوالو غوښتنې سړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای چې د جنوبی کوریا د حکومت لخوا افغانستان سره د مرسته شو سباندې 2500 ټنوري جلمړی جوبه په ختیځ ولایتونو کې دغه ادارې ګودامونو ته رسیدلې ده. د خوړو نړیوال پروګرام د خپل ټوټر په پاڼه لیکلي چې ټاکل شوې د جنوبی کوریا د ورجو د مرسته بزر په ختیځ ولایتونو کې مرستو ته اړو کورنیو باندې ویشل شي. د چین د دفاع وزارت د متحده ایالاتو لخوا په تایوان د وسلو په پلور قاتې مخالفت خوله ویلي چې واشنگتن ته په دې حق له جدي اعتراض سرګند کړی دی. د چین د دفاع وزارت بیان ټان کیفی په اعلان کې ویلي چې متحده ایالاتو په دې کار سره د چین اصلي اندېښنې لپاره غورځولي. د دې هواد په کورنیو مسایلو کې تیری کون کې لاس وهنه کړي او په قصدي توګه د تایوان په ترانګې کې ستونزې پیدا کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت تیرونه دوه بیل معاملې منځوري کړي چې لمخې به په احتمالي توګه په تایوان د 300 میلیون ډالر په ارزښت مهمات او لوجستیکی مواد وپلورل شي. د برتانیې د دفاع وزارت د لومړي ځل لپاره د دې خبرې په خلې وکوچ په افغانستان کې دغه هواد د ځانګړو ځواکونو کړنې د جنگي جرمونو د تحقیقاتو په موارد کې ځای لري. د 2013 او 2013 کلونو ترمنځ د برتانیې د ځانګړو ځواکونو د غیر قانوني کړنو په اړه د اداګانو او تورونو په اړه خپلواکا سیړنې تیر کال د مارچ په 28 پیل شوې. د سیړنې د هغه اداګانو ارزونه هم کوي چې ګواکې په افغانستان کې د برتانیې د ځانګړو ځواکونو لخوا غیر قانوني وجنو په اړه دغه هواد د شاهي پوزي پولیسو په لټنی کافي نه وي. د برتانیې پوزي پولیسو سوزره په افغانستان کې د یاد هواد ځانګړو هوایي ځواکونو په ګډون د برتانوي ځواکونو د ناوړه چلچلن د تورونو په اړه په لټنی وکړي. خو دغه دفاع وزارت ویل چې د قانوني سر لپاره کافي شواهد ونه موندل. کیف او لویدوزو متحدینو د هالند په حق خار کې یو نوی مارکس پرانسته چې په یوکرين د روسي د يرغل په تړاو د روسي مشرانو د ممکنه جرمونو پلټنی وکړي. په حق کې دغه دفتر په یوکرين د تیری د جرمونو د محاکمې نړیوال مرکز نوم وشوي او د چارواګو په وینا په یوکرين د يرغل اړوند د روسي د مشرتابه د پریکړو په اړه شواهد راټولوي. د یوکرين لوی سرنوال انډري کوستین د دې دفتر جوړولو د عدالت په لور مهم ګام بللې. هغه ویل نړۍ نه یوازې غږ پورته کوي بلکې د جدي اقدامات لاري خای چې د هر عمل په اړه حساب او کتاب مهم اصل دی. او په اخر کې د لوبو د لګرنیو خبر. افغانستان د بنگلاديش سره د دریو یو ورځنیو لوبو د لړۍ په لومړۍ لوبه کې پرون د چهارشنبې په ورځ جولای 15 کوربه هیواد ته د ولس منډو په توپیر ماتې ورکړه. د بنگلاديش په چټاګانګ بندري خار کې د دې لوبې پچا افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی وګټله او د لومړي توپ اچولي پریکړه وکړه. که هم بنگلاديش په درې سلويخ اورونو کې افغانستان ته د یو سل و او یو منډو هدف وټاکو، خو د بنگلاديش د توپ وهنه په جریان کې دوه ځله د باران په وجه د لوبي د زندیدو لکبله د ټي ال اس د سیستم په اساس د افغانستان لپاره هدف په دریو سلويخ اورونو کې یو سل شپږ سلويخ منډو ته راټیټ شو. د باران فوجا د لوبي د لغو کېدو وړاندې افغانستان د دوو لوبغاړو د لاس ورکولو سره په 22 اورونو کې درې اتیا منډي وکړي او د ډي ال اس د سیستم په اساس ګټونکو اعلان شو. د افغانستان پرستونکو ته په هون کې ابراهيم زدران په 55 توپو یو سلويخ منډي وکړي او تر پایا ونسوزید. ترنو اوریدونکو دا خبرونه
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د امریکا ژغ سر مقاله هم اوریدلای شئ. خو لومړی به دا رپورت واوري چې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وایي چې د طالبانو لخوا د نړیوالې ټولنې د غوښتنو نه منل د دې لامل شوی چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي. د سیاسي او امنیتي چارو ځینی کارپوهان وایي چې د افغانستان اکثره اوسیدونکو هم د طالبانو له حکومت څخه د نړیوال ټولنې د غوښتنو په څیر ځینی غوښتنې لري. په دې باره کې نور تفصيل زموږ د خبريال اکرام شینواري پر پورت کې واوري.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی تازه د پکتیا ولایت د ګرد سیړی ولسوالۍ ته په سفر کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې افغانانو په خپل موټو باندې ازادي ترلاسه کړې او د ازادۍ په ترلاسه کولو کې دیچا احسان ترې نشته دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی د خبرو د وی برخې ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو چارواکو لخوا خبره شوې چې په کې هغه ویلي چې د نړیوال ټولنې د پرمایشاتو د نمنولو لامل د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژندل شوی.
موږ د خپل خپلواکۍ چې کومه د بل چا په اختیار کې وو، نن چې موږ تر رسمیت نه رپې یو په دین رپې وی چې د دې پرمایشاتو نه دی منلې، د دې وختونو نه دی منلې، د اخر سلګي پورې یو خبره وسره ونه منله. قوم ته موږ څومره په ازوب شو، زه په دې پیدم تاسو په دې پیدای چې هر څومره تاسو سي تر دغه څړای ونه لوندې تر پښت لوندې وو مشتلې شي دونې کړای موږ په دې پیدای.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست دا ویل چې د طالبان څخه د رسمیت پیژندو په بدل کې د نړیوال ټولنې غوښتنې سدي. خو نړیوال ټولنې په پرلپسې ډول ویل چې ترغی چې د طالبان حکومت په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو، مذهبي او قومي اقلیتونو حقوقو ته درناوی ونکړي او د تروریستي ډلو سره اړیکې نه وي پرې کړې، دا حکومت په رسمیت ونه پیژني. د امنیتي چارو یو کارپو اسد الله ندیم امریکا غږ ته ویل چې نړیوال ټولنې ځینې غوښتنې هغه غوښتنې دي چې افغانان هم د طالبانو له حکومت څخه لري.
البته بعضی خواهش ها در شرایط داره، نه تنها جامعه جهانی ملل متحد بلکه کشورهای عمده جهان منطقه همسایه ها همه یکسان یک چند شرط بسیار مهمه به طور مشترک برای طالبان داره که در صورت قبول شدن شرایط میتونه که اینا حساب کنند سر جامعه جهانی کشورها که برای سمیت جهان داشته باشند کو مثلا ایتای حق تحصیل، حق تعلیم برای دختران هست، حق کار برای زنها هست، یا تحسیس یک حکومتی که اونجا همه افغان ها حضور داشته باشند، این در حقیقت فرمایش نیست، یک خواست شرایط بسیار معقول است، میخواست شرایطی که جامعه جهانی مطرح میکنن خواست و شرایط مردم افغانستان هم است.
د ملګری ملتونو مرستندویه دفتر د سیاسي څانګې مرستیال په دې وروستیو ورځو کې په یو مرکه کې ویلي چې که چیرې طالبان حکومت پر ښځو او نجونو باندې لګېدلې محدودیتونو ته دوام ورکړي، نړیوال ټولنې سره به د دغه حکومت اړیکې هېڅکله ښې نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویدان پیټل د جون په 20مه په واشنګټن کې یو خبري کانفرانس ته وویل چې د افغان مېرمنو او نجونو سره د طالبانو چلند او د هغوی حقونو ته نه درناوی په نړیوال نړیواله کچه د طالبانو د حکومت د منلو او مشروعیت په لاره کې یو خنډ دی. طالبانو د 2020 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې وخت د بیا رسیدو وروسته په پرله پسې ډول په ښځو او نجونو باندې محدودیتونه لګولي. نږدې دوه کاله کېږي چې په دغه هیواد کې شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځیو کې د نجونو په زده کړو بندیز لګېدلی او د تېر 2020 کال د دسمبر د میاشتې وروسته په پوهنتونونو کې هم نجونې او ښځې د زده کړو محرومې شوي دي. د دې سربېره طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو او غیر دولتي ادارو په ګډون په دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی. ملګرو ملتونو طالبانو د حکومت دا اقدامات د ښځو په وړاندې یو سیستماتیک جنسیتي تبعیض ښودلی او د طالبانو څخه یې دغو ټولو محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړې. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا د جون په میاشت کې د افغانستان د وضعیت د ارزولو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ویلي چې که طالبان غواړي چې د رسمیت پیژندنې لپاره یې ګام واخیستل شي او نړیوالې ادارې په اغېزناک ډول له افغانستان سره مرستې وکړي، باید هغوی په ښځو او نجونو باندې محدودیتونه لرې کړي. که داسې ونه کړي، د روزا اوتنبایوا په خبره نړیواله ټولنه به یې په رسمیت ونه پیژني.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه پات څلور سوابه او وش په چینل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
افغانستان کې د شوزو د سنگر تونونو د تړل کېدو په تړاو د طالبانو تازه فرمان خبرګونونه پاره ولیدې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما پر طالبانو ژغ کړی دی چې د شوزو د سنگر تونونو یا ارایشګاو د تړل کېدو په اړه فرمان لغوه کړی. نورحال پر پورت کې واوري.
په افغانستان کې ورستر بلې د مرمنو پر کار د طالبان لخوا د محدودیتونو زیاتېدو اندېښنې زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یوناما په ویلامه کې له طالبانو غوښتي چې د ښځو د سنگارتونونو د تړلو په اړه فرمان لغوه کړي. د طالبانو امر بالمعروف وزارت د دغه ډلې د امیر المؤمنین د لارښوونې پر بنسټ په افغانستان کې د ښځو د سنگار تالارونه بندوي. د بشری حقوقو تر سازمان د خزو د حقوقو مسؤلی هدربار هم د طالبانو دغه پریکړه په وړاندې خبرګون خودلې.
دا د هغو میرمنو پر وړتیا برید دی چې په خصوصي سکتور کې په کار بوخت دي او دا واقعا د اندېښنې وړ ده. لا دمخه طالبانو په حکومت او نا دولتي مؤسسو کې د میرمنو په کار بندیز لګولای دی. تر اوسه یې په خصوصي سکتور کې د میرمنو کار او حضور ته حوصله کړې و، خو اوس ښکاري چې دا وضعیت به په ویجاړونکو پایلو سره پای ته ورسیږي.
د طالبانو نوی فرمان د هغو مرمنو اندېښنې پرول چې په سنگارتونونو کې کار کوي.
لطفاً از تند خزانه کلمی کار نکنید، به خاطر کمی ما به خاطر یک چند روپی حلال با پیدا کردن شیم جا آمدیم. مکتب سر زنا بند، دارشگاه بند، هیچ قسم زن در جامعه چه حق زندگی کردن نداره.
ځینې مېرمنې وایي افغان مېرمن ته په ټولنه کې په سپک سترګه کتل کېږي.
ځان کې وزي جامعه هیڅ ارزش نه داره. والله فکر میکنم اصلا هیڅ ارزش نه داره، مې سن امیدي برې مې داس مې ده.
د سنگارتونو ځینو مالکانو او متشبثینو طالبان د افریقا غندلې د او دای د خزو د کار او تجارت د ځپلو په معنا بللې ده.
لومبه منفی تاثیرات خو د خزو په اقتصادي ژوند د چا د دوی د پور د لپاره ډوډۍ راوړون کې دي او په هر اورایګه کې لاس دولس پنځلس خلک نفر کار کوي، هغه هم په زنانه او یو مدرک د معاش له هغې ځای نه حلال روزي ځانته پیدا کوي. دوهم تاثیرات منفی په خپله په نظام باندې ده، په دې نوي نظام باندې، ځکه چې هر اورایګر یو مالیه دهنده ده، د هغې له مالیې نه ملي عواید لوړېږي او د ملي عوایدو په څنګ کې یوازې مالیه نه ده، جواز تمدیدي پیسې اخلي، د تشبث جواز چې اخلي پنځه لکه تضمین ورکوي په څنګ کې. د یو لاوې کوچني لاوې دپاره دوی په زرهاو افغانۍ میاشت په میاشت ښاروالي ټکس ورکوي.
وخت طالبان رسیدو وروسته تر اوسه په لزګونو فرمانونه صادر کړي، نجونې او مېرمنې لزده کړو بې برخې شوي او پر کار محدودیتونه لګېدلې دي. خو طالبان تل وایي چې د شریعت په چوکاټ کې مېرمنو ته حقونه ورکوي. وحید فیضی، د امریکا غږ، واشنگتن.
متزا در خونه بلا بیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. اوکرين وایي د هغوی ځواکونه تیر اونۍ د روسیې پر ضد په خپلو پوځي عملیاتو کې د اوکرين په ختیز او جنوب کې 10 مربع کیلومتر ځمکه بیرته نیولې ده. شنون کې وایي د روسیې د جګپړو قومندانانو په ضد وروستۍ پاتون شایي د جګړې په ډګر کې د روسیې پوځانو په مورال اغیز وکړي. نور تفصیل په راپورټ کې وایي.
روسیه د یوکرين په ختیځ کې د سومي په سیر د بيپلټ الوتکو بریدون ته دوام ورکوي. د یوکرين د دفاع وزارت د شنبه په ورځ ویل چې اوکرایني ځواکونه د بخمود خار په ختیځ کې د روسي ځواکونو سره سخت جګړه کوي او د وسیمې بیرته نیولې ده. د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې مشر ویلیام بارنز په لندن کې د ډچلی موسسې په غونډه کې وویل چې دوه اونۍ وړاندې د یوګینی فرګژوین وسلوال بغاوت د روسیې دولت او ولسمشر ولادمیر پوتین ته یوه لویه ننګونه وه.
It is striking that Prigozhin preceded his actions.
دا د حیرانتیا خبره ده چې پریګوژن د خپل کړنو څخه د مخه د اوکراین د اشغال او د روسیې د نظامی مشرتابه د جګړې د ترسره کولو لپاره د کرملین د وړتیا او پاړه شکونه راپورته کړي. د هغه کړنې او الفاظ به ډیر وخت لپاره په یاد پاتې شي او اغیز به ولري.
په مسکو کې د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګماند د بغاوت نه وروسته خپل لومړنۍ عامه څرګندونې وکړې.
ریش یو ته پپیتکی 23
مون پر روسیا کې د وضعیت به سبات کول لپاره د جون د 23 او 25 د پیښو په اړه خبرې کوم. دا پلانونه په لومړي سر کې ځکه ناکام شول چې د وسلوالو ځواکونو خپل لوړې او نظامی دندې ته وفاداری وښودله.
خو کار په هان وای چې دوی د سی آی ای د مشر بند سره موافق دي چې د پرګژن بغاوت پوتین کمزور ښکار کوي.
If I were one of those soldiers watching this fiasco this
کزه یو له روسی سرتیرو نه وای چې دا ناکامي دا بغاوت بیا دغه ته د پوتین عکس العمل نه لیدلای وای چې پوتین له غدارانو نه خاص کاوه چې د خپل ځواکونو سره یو ځای شي. په یاد ولري دا هغه څه دي چې پوتین کړی دي. هغه په ملي تلویزیون کې راخاره شو او له خلکو د غلو د غدارانو د داس خلکو نه چې د روسیې پوځیان یې وژل بخنه یو غوښتله. زه فکر کوم چې دا د خلکو لپاره ډیر مهم دي چې په دې پوه شي.
یو بل شنون کې امریکا غږ ته وویل چې د پرګژن بغاوت سمدستي په جګړې کې بدلون نه دی راوستي خو کې دي شي د پوتین لپاره پراتونکو کې تاواني وي.
پرګژن وښودله چې دا ممکنه ده. هغه وښودله چې دا کېدای شي د یو ډول منځنۍ درجه مقاومت د روسیې د حکومت کمزوري وښودله او په ملي او نړیواله کچه د پوتین ملاتړ ډیر ګرم و.
په عین حال کې په یوکرين د تھیری د محاکمې لپاره یو نوی مرکز د دوشنبه په ورځ په هاګ کې پرانستل شو. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي په واستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنځشنبه هر مخام په شپږ بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د پاکستان په پندې شهر کې د هغو افغانو کډوالو لپاره شونځي پرانستل شوی چې په 2020 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته نوي کډه شوی. په دې شونځي کې زده کوونکو ته د عمومي تعلیم ترڅنګ نور موسیقي او هنرونه هم شودل کیږي. تفصیل د وقار احمد پر پورت کې ووري.
دا سکول د افغان ریفیوجی ایجوکیشن سنټر په نامه یادیږي. دلته استادان او زده کوونکي ټول افغانان دي. په یاد سکول کې الکان او جنکۍ یو ځای زده کړې کوي او د بیلابیلو ژبو خولو ترڅنګ طالب علمانو ته د موسیقۍ درسونه هم ورکول کیږي.
منگ دا آرٹ پسانگا کی ڈیر از لڑاخکون کی کارکردگی خود لی دا او پا خصوصی توگا زمنگ سندری ویون کی ڈلی پرفارمنس ڈیر خوخکلے شوی دے خلا اس ہم دا نامعلوم کسانو لخوا منگ تا دڑکی راکول کی گی.
د دې سکول ځنګړتیا دا ده چې دا کال 2021 اگست کې په افغانستان د طالبانو د قبضې وروسته پاکستان ته د کډه شو افغان زده کوونکو لپاره پرانستل شوی دی. اتلس کلن نیلم نورزاد چې کال 2021 کې پاکستان ته راغلی وایي که څه هم طالبانو په خپل هیواد کې د جنکو په تعلیم او روزګار بندیزونه لګولی دي خو دا سکول افغان کډوال زده کوونکو ته د تعلیم جاري ساتلو ښه موقع په لاس ورکوي.
انگریزی ژبسته کوم او زما تر ټولو لوی مقصد خپل هنرونو ته وده ورکول دي او کوشش کوم چې بل کوم هیواد ته لاړ شم نو نور زده کړې ترلاسه کړم.
دولس کلن اسومه نور په افغانستان کې تروم جمعه ته پورې زده کړې ترلاسه کړې وې چې ورستو په کابل د طالبانو د واک را پدې خوا پاکستان ته کډواله شوه. دا په دې سکول کې د یو مخصوص ګروپ یا ډلې برخواله ده چې اکثر د خپل هنري زده کړو سرګندونه کوي.
سکال ما په یو سندري ډلې کې شمولیت اختیار کړی دی او تر دې دمه مې لزله د خپل هنري قابلیتونو سرګندونه کړې دي چې پکې د مې په میاشت کې د هزارا ټولنې د کلتوري ورځې د مانځلو دستوري هم شامل دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر د شمیرو تر مخه کال 2021 نه تر اوسه پاکستان ته نږدې شپږ لکه نوې افغانان کډوال شوی دي. دا افغانان وای باید چې داسې نور سکولونه هم پرانستل شي چې نوې راغلي افغان زده کوونکي د تعلیم محرومه پاتې نشي. وقار احمد، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکو.
راپورټونه ته دوام ورکوو. کیف او لویدیز متحدونه په هکې یو نوی مرکز پرانیستی چې پر اوکراین د روسیې د 2022 کال د یرغل په تړاو د روسیې مشرانو جنایتونه وڅېړي. هنری رجول له لندن څخه په دې اړه رپورت راستولی.
په هکې یو نوی دفتر چې د اوکراین په وړاندې د تیری د جرمونو د محکمې لپاره د نړیوال مرکز په نوم پیژندل کیږي. دا مرکز به د روسیې مشرتابه د پریکړې په اړه شواهد راټول کړي چې غواړي هغه هیواد اشغال کړي. د اوکراین لوی څارنوال اندری کوستین ویلي چې دا اقدام د عدالت په لور یو مهم ګام دی.
نن موږ دلته د یوې رښتینې تاریخي شېبې په مناسبت سره راټول شوي یو. داسې تاریخي شېبه چې وایي متمدنه نړۍ نه یوازې غږ پورته کوي بلکې د کلکو کړنو او اقداماتو له لارې دا ښیي چې د هر عمل لپاره ځوابګویي او حساب او کتاب مهم اصل دی.
د اوکراین، اروپایي ټولنې او متحده ایالاتو څارنوالان به د روسیې پر ضد جنایي قضیه ترتیب کړي. دغه مرکز به د جرمونو د نړیوالې محکمې تر څنګ کار کوي چې لا د مخه د جنګي جرمونو او د بشریت ضد جرمونو څېړنې کوي، خو د تیری جرم پکې نه و شامل. فلیپ سیمز د لندن په پوهنتون کې د حقوقو د پوهنځي پروفیسور او د نړیوال عدالت کارپوه په دې اړه داسې نظر لري.
دا مسله یرغل د یوې غیر قانوني جګړې د ترسره کولو پریکړه د نړیوالې جنایي محکمې له واکه وتلې مسله ده.
د تیری جرم د دویمې نړیوالې جګړې په پای کې د نورنبرګ د محکمې په ترڅ کې د نازی مشرانو محکمې ته ورګرځوي چې د سولې پر وړاندې د جرم په نوم یاد شوی و. اوس مهال هیڅ یو داسې محکمه نشته چې دا ډول قضیه وڅېړي. خدا مهمه ده چې هغه کسان چې پر اوکرين باندې د یرغل پیل کړي د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون دا کسان د تیری په جرم محاکمه شي.
ولی ځکه چې دا د مشرتابه لپاره یوازینی جرم دی. دا یوازینی هغه لار ده چې تاسو مستقیم یو مشر ته ورسوي چې تاسو یې مسؤل وګڼئ، او دوهم ځکه چې دا هغه جرم دی چې نور هم پنه کولای شي. په دې معنی چې کچېره جګړه نه وای نو موږ به د جنګي جنایتونو او د بشریت ضد جرمونو په اړه خبرې نه کولې.
احتمال لري چې د روسیې متحدین د نورنبرګ محکمې په څیر د نړیوال محکمې په جوړېدو اعتراض وکړي. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې سمو د مخ کې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت یا ډی آر سی د وضعیت په باب د بحث په دوران کې د افریقا لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتا پوبی په خپل وینا کې خبرداري ورکړ چې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې امنیتی وضعیت مخ پر خرابېدو ده، چې وسلوالو ډلو یوازې د تیرو څو میاشتو په موده کې په سلګونو خلک وژلې دي. میرمن پوبی زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو سولاساتي ځواکونه چې د مانسکو په مخفف یادېږي د نوموړي په قول د خپل هغه مینډیټ یا وسپارل شوي ماموریت د سرته رسولو په غرض کوششونه کوي چې تیر کال موده د یو کال لپاره تمدید شوه، او د 2023 میلادي کال د دسمبر تر پای پورې د پلان شو انتخاباتو له سترته رسیدو وروسته لاغ هیواد نه د وتلو هدف ټاکل شو. د ځانګړو سیاسي چارو لپاره په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو متبادل سفیر رابرټ وورد هم په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړله، او ویل د ملګرو ملتونو سولاساتي ځواکونه د نامعلوم وخت پورې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې پاتې کېدې نشي او باید چې پاتې هم نشي. خو په دې اړه پراخه توافق نظر موجود دی چې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت حکومت به ونشي کولای کوم عقلي شرطونه چې په تدریجي ډول د ملګرو ملتونو د 1300 ځواکونو د شمیر د کمولو په خاطر قبول کړو د 2023 میلادي کال تر پای پورې عملی کړي. نو موږ زیاته کړه چې په بیړه به له وخت نه مخکې د ملګرو ملتونو د 1300 ځواکونو راوتل ممکن چې د ویداسي امنیتي حالات درامنځ کې دو بایشي چې دولتي ادارې به د ډکولو ظرفیت ونه لري، او په سیمه کې به تر ټولو کمزورو وګړو لپاره اغیزا تباکونکي. سفیر رابرټ وورد زیاته کړه چې د دوامدار تشدد په وجه د بشري بحران وضعیت مخ پر خرابېدو ده، چې په نتیجه کې یو ملیون خلک د خپل هیواد دننه به کور شي ودی، او د جنسیت پر بنسټ تشدد چې د شخړې پورې مربوط جنسي تشدد هم در باندې شي کچه تر بیرون کې حدا پورې لړ شوی هم په زیاته پیمانه کړاو او مصیبت رامنځته کړي. ووټ خپل خبره ته دوام ورکړ، د امنیت شورا غړي مخاطب کړل او ویل چې د دې ډول یو فوري او عاجل وضعیت د رغول لپاره د کانګو دیموکراتیک جمهوریت او د افریقا د ستر طالب د غاړې هیوادونه یو سیاسي عزم د مفاهمت لپاره تعهد او ژمنی او حق او اصلاحات ته ضرورت لري چې لډر مخکې ضرورت احساس کړي. خو هغه د ملګرو ملتونو سولاساتو ځواکونو مرستې ته ضرورت لري. سفیر وورد په دې تاکید وکړ چې متحده ایالات متحد دي، او په دې اړه به اطمینان حاصلوي چې د ملګرو ملتونو سولاساتونکي ځواکونه کولای شي چې د خپل مینډیټ یا ورسپارل شوي ماموریت له غوښتنو سره سم د ملکیانو ژوند خوندي وساتي، او هم د چارواکو سره حکومت ولای د عدالت په تامینولو او د امنیتي ادارو په اصلاح کولو کې مرسته وکړي. د دې لپاره چې د خپل ماموریت په سر رسولو کې بری په برخه شي، د امنیت د شورا او د کانګو د جمهوریت د ملاتړ مستحق دي. متحده ایالات چمتو دي چې د یوې بهترې راتلونکي په لوري هڅو په لړ کې ترڅنګ ودرېږي.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.